سلامونه او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار اته بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. او ری چی په ننګرهار او هلمند کې د دو افغان خبرلانو د وژنې په تړاو د ځینو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول سوی. د نور مطالب تر خبرونو وروسته. د کورونی چارو وزارت وی امنیتی ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دای یو قاتل نیولای دی. د ژورنالیستانو نړیوال اتحادی افغانستان په نړۍ کې د خبرلانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادی د پارلمان غړو د انټرنیټ للارې د تروریستي مطالبو د خبرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویاند وی امنیتی ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی قاتل نیولی. طارق قریان وی چې نیول سوي کس چې د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږ تر سره نو وروسته هغه ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریکو چې ټول خلک د قاتلینو وپیژني.
الیاس دایی میاشت مخکې لشکرګاه کې په یو چاودنه کې وژل سو. داعش یا د اسلامي دولت سختریزه ډلې په ننګرهار کې د خبریالې او د ښځو د حقونو د فعالې ملاله میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د انعکاس راډیو ټلویزیون ویاند ملاله میوند پرون سهار له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای ووژل سوه. د دې له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالستانو شمیر لاسو ته ورسید. تفصیل وروسته. د ژورنالستانو نړیوال اتحادی افغانستان په نړۍ کې د خبرلانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادی چې مرکز یې په بریتانیا کې دی په ننګرهار کې د افغان ژورنالیستې او ویاندې ملالې میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دي چې د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبرلانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د ژورنالستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې په افغانستان کې درې نوي ژورنالستان وژل سوي دي. په راپور کې دغه راز راغلي چې په روان 2020 میلادي کال کې افغانستان د خبرلانو لپاره دریم تر ټولو خطرناک هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علي خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشي پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې سوله ایز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې شغلي علي خیل پر خپل ټویټر باندې ښیلي چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره یې د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر پورته شویو ګامونو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د بار وړونکو موټرو چلوونکو د هغه څه پر خلاف اعتراض کړی چې دوی په لویو لارو کې د پیسو غیر قانوني اخیستل بولي. دوی امنیتي ځواکونه تورنوي چې بې دلیل ورڅخه پیسې غواړي. د لاریو او کنټینرونو چلوونکو له تیرو څلورو ورځو راهیسې خپل نقلیه وسایط په اورګون کې درولي او وایي تر هغو کار ته دوام نه ورکوي چې د غیر قانوني باج اخیستو مخه نیمې نیول سوي. د پکتیکا چارواکو د موټر چلوونکو د شکایت په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. آیرلاین وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلاند د کرکټ د نړیوالې شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دواړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل سوي. آیرلاند دغه راز د متحده عرب اماراتو په وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. آیرلند په روان 2020 میلادي کال کې د کورونا وبا له خپرېدو سره سره توانېدلی چې دولس نړیوالې مسابقې وکړي. دغه ټیم د سږ کال په اګست کې انګلند ته ماتې ورکړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یو ساعت کې هغه مطالب چې محتوای تروریستي بڼه لري لرې نه کړي لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شیناس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندې سوې مقرره نهایی او تصویب کړه وویل د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. د همداراز زیاته کړه چې د پاریس له بریدون وروسته په اروپا کې امنیت د اروپایي اتحادیې د اجنډا سرته راوستل سوی دی. په برازیل کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره پر یو وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې به د هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس په وړاندې واکسین سي. برازیل 212 میلیون نفوس لري او تر اوسه د دغه هیواد 8 میلیونه اوله کسان په کورونا وایرس سخت سوي چې د هغو له منځه 1,78,000 تنه مړه سوي دي. د برازیل حکومت په وروستیو کې د واکسیناسیون لپاره څو نیټې اعلان کړي دي. لومړی یې وویل چې په مارچ میاشت کې به د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل سي، خو څو ورځې وروسته یې وویل چې ښایي په جنوري یا فبروري میاشت کې خلکو ته واکسین ورکړي. په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د دولت پر اقداماتو زیاتې نیوکې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت پرون د قادروف او 15 نورو کسانو پر ضد دغه بندیزونه اعلان کړل او ویل چې په دغو بندیزونو کې شپږ روسی شرکتونه چې له قادروف سره نږدې اړیکې لري هم شامل دي. قادروف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کلک ملاتړی دی. نوموړی چې له 2000 څخه د چچنیا مشر دی، د بشري حقونو د روسی او نړیوالو ډلو لخوا د بشري حقونو په پراخو سرغړونو لکه بې محاکمې اعدامونو، شکنجو او یرغمل نیونو تورن دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. نن جمعه ده، د لیندیا قوس 28 د دسمبر میاشتې 11 د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورځو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له یو پرمختګ خبر ورکوي.
د الیاس دای قاتل ونیول سو او په خپل طرفات کې ویلی چې د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري.
ننګرهار ولی د وی خبریالې د وژنې په تړاو د ځینو کسانو تر نیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي، لکه نن چې رسواسل او چهرې به انشاءالله نور بربنډیږي افغانانو ته.
د ښځو پر خلاف د زور زیاتی د نمنځ وړلو د کمپاین په اړه هم مفصل راپور خبرو.
ماته دا نجلۍ د دې خاطر پیدا شوې چې زه واده شم، زه به نم لرم. د هغې نه پسند بیا هغې راته هغه وړوکي لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه واده کړه.
په بهرني موضوعاتو کې د امریکا دوی سترې جنگي الوتکې د ایران اوبو ته نږدې والوتې. دوه اونیزه پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې راځي. نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع اخلو. افغان چارواکي وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولې دي. د ننګرهار ولی د ملالی میوان او د کورونی چارو وزارت ویان بیا د محمد الیاس دایی د قاتلانو د نیول کېدو خبر ورکړ. په څه کم یوه میاشت کې د دریو افغان ژورنالیستانو وژل کېدو د رسنیو او ژورنالیستانو د ژوند په اړه اندېښنې زیاتې کړي. عصمت څاروان تفصیل لري.
افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاس دایی او ملالی میوان قاتلان نیولې دي. په جلال آباد کې د ملالی میوان د وژل کېدو څو ساعته وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وویل چې د انعکاس رادیو تلویزیون د خبریال قاتلان نیولې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دغه خبر د تایید ترڅنګ وویل چې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولی دی. دا یو میاشت وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ننګرهار والي ښاغلی امرخیل آزادي راډیو ته وویل د ملالی میوند د قتل په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. امرخیل زیاته کړه دا کسان د ملي امنیت له لورې نیول شوي او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
دوه نفر مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل و. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه سیروب سی پل اخلو چې د پردې شاته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړو هغه به هم نیول کیږي او دوی به قانون منګولو ته سپارل کیږي.
په همدې حال کې د کورونا چارو وزارت ویندوی طارق آریان هم تایید کړ چې د ملالی میوند قاتلان تیر ماښام د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې ونیول شول. د آریان په وینا له نیول شویو کسانو څخه پوښتنې ګرویژنې روانې دي او د اقرار ویډیو به خپره شي. پر ملالی میوند د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو طالب چې په هلمند کې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې مستقیم لاس درلود نیول شوی او پر خپل جنایت اعتراف کړی دی.
د الیاس دایی قاتل ونیول سو او پر خپل اعترافات کې ویلی سی دی د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري. مونږ خپل څیړنې دوام ورکوو تر څو نور هغه کسان چې په دغه شبکه کې شامل دي هم ونیول شي.
تر دې وړاندې هم چارواکو د الیاس تایی د یوه قاتل د نیول کېدو ادعا کړې وه، خو څرګنده نه ده چې دا کس چې ښاغلی آریان یې یادونه کوي هماغه تورن دی او که بل څوک. همداراز د ولسمشر غني یوه ویندوی د واخان مینپال څو ورځې وړاندې ویلي وو هغه شبکه چې د الیاس تایی په قتل کې لاس درلود پیژندل شوې او غړي به یې ژر ونیول شي. د ملالۍ میوند له وژل کېدو سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو شمیر لس تنو ته ورسېد. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس له 2002 څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له درو تر ټولو خطرناکو هیوادونو ځنیده. د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس شیرشاه همدرد وایي ملاله میوان یوازې د رادیو تلویزیون خبریال او ویانده نه وه، بلکې یوه مدني فعال هم و چې تل به یې د ښځو د حقونو دفاع کوله.
د اسمت څارونې په راپور کې مو واورېدل چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولې دي. د ننګرهار والی په جلال آباد کې د خبریالې ملالۍ میوند تر وژل کېدو څو ساعته وروسته تیر ماښام د دوو مشکوکو قاتلانو د نیول کېدو خبر خپور کړ. ضیاءالحق قمرخیل وویل چې نیول شوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. سلطان محمد سرور له ښاغلي قمرخیل څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې دغه کسان څنګه ونیول شول.
متاسفانه زړوره باتوره خور او هغه خور چې هغه د افغان دردېدلو ښځو غږ و ژبه و پیاوړی خور و ملالۍ میوند هغه په جلال آباد کې په شهادت باندې ورسېدله. پای وس مو په دې باندې کار پیل کړ چې د عملی می پیدا کو. شخصا په خپل می د دې عملیاتو همدارنګه د دې تحقیقاتو او د هغې ترڅنګ د دې موضوع تعقیب په لاس کې ونیول. بل اخره خوشبختانه دې نتیجې ته ورسېدو چې ماښام د دې په عملیاتو کې کامیاب شو. هغه دوه نفر مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل و. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه څیرو په پل اخلو چې د پردې شاته د دې برنامې یا د دې ترور تر شا ولاړ و هغه به هم نیول کیږي او دوی به قانون منګولو ته سپارل کیږي. دلته د دې ګناه یوازې دا و چې د دردېدلو افغان او خویندو غږ ته انعکاس ورکول.
او ولی صاحب محترم، ولی صاحب محترم، ویلی سي چې انګیزه د قتل څه وه؟
دې به نورمم تحقیقات کیږي. موږ به ځینې نور روب سیم پلاخلو چې څوک په دې کې دخیل و. کله چې تحقیقات تکمیل شول ان شاء الله د افغانستان ولس سره به شریک کیږي. فعلا هم دومره معلومات ما سره وو، غوښتل مې تاسو سره شریک
کړم. ویلی سي چې دوی کوم خارجي ډلې سره، تروریستي ډلې سره ارتباط درلود کنه؟ ځکه چې داعش د دغه قتل
ابتدایي معلومات دا دي چې داعش په دې کې دخیل ده. اما وګورو چې داعش تر څنګه نور هم نور څوک دي چې دا برنامه کې دخیل وو او د دې په ترور یا شهادت کې دخیل. هغه به وروسته جزئیات کې معلوم شي.
خبریالانو ته څه پیغام لري؟
یو شی چې غواړم یا دا وری وکم، خبریالانو ته هر دښمن د افغانانو ټول یو دښمن ده. هغه څوک دي چې د افغانانو ریفان غواړي، د افغانانو پیشرفت نه غواړي، افغانستان جوړ او آباد نه غواړي. یو شی اطمینان ورکوم چې خپل ټول قوت باندې هم د دې امنیت او د امنیت تر څنګه لکه د ملالۍ خور غوندې څوک په شهادت رسولې دي پال ور په سیاخلو. تاکید په دې باندې کوم خبریالانو ته چې دوی باید هماغه سی با جرأت ودرېږي او نظام تر څنګ ولاړ تر خپل وسه پوري. دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي لکه نن چې رسواسل او چهره به ان شاء الله نور بربندېږي افغانانو ته.
د ننګرهار والی ضیاء الحق مرخیل ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د یونما نوې راپور وایي چې په افغانستان کې شزیاون جونی له قضایي سیستم څخه به برخې دي. بل بل ادارو په افغانستان کې د شوز پوړاندې د تاریخوالي په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. ملالۍ بشیر تفصيلي راپور لري چې د متضرر شزې په ځخ پیلېږي.
ما ته دا نه جوړي د دې خاطر پیدا شوی چې زه واده شم زه به نم لرم د هغې نه پسند بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې دولس کلنه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه د هغې خاطر
دا غږ د کندهار د یوې اوسېدونکي دی چې تر کورني تاوتریخوالي وروسته ورته د اعصابو ناروغي پیدا او په کابل کې د درملنې لپاره بستر سوې وه. دا ښځه چې ازادي راډیو یې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه اخلي له هغو ګڼو افغان ښځو یوه ده چې د کورني تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د شوزو چارو وزارت وایاند سوریا د ادرس په افغانستان کې د یو کال پر مهال د شوزو پر وړاندې د تاو تاریخوالي د قضیو په اړه وایي
قضای ثبت شده از امور و ارقام توحید شده است
د دیار لسو وطن اویوم د نوومبر څخه د دیار لسو و نه نویوم کال تر نوومبر میاستی پورې په مرکز او ولایتونو کې د شوزو پر وړاندې د تاو تاریخوالي 2203 قضیه ثبت شوې دي. تر ټولو زیاتې پیښې د وهلو ټکولو دي. یو لسو اته قضیه د فزیکی تاو تاریخوالي
فیزیکی می باشه.
د میرمن د ادرس په وینا په زور واده کورنۍ تاوتریخوالی جنسی تیری طلاق ځانوژنی ته اړ ایستل د کوچنی عمر ودونه د زده کړو مخنیوی د خوښۍ د واده مخنیوی وژل تشتول ټپي کول د ښځو برخلیک ټاکل له کاره مخنیوی له میراثه بې برخې کول تر یوه زیات ودونه صحرایي محکمه سپکاوی او جنسي ځورونه له هغو مواردو دي چې دوی یې قضیې ثبت کړي دي. دا یوازې هغه قضیې دي چې راپور سوي دي. د ناراپور سویو پیښو شمیر نه دی معلوم.
زما خو خسخر لورونو خینو اندروریانو ټولو په مار قسم ظلم وهل ټکول باندې تیر کړ. د نشو ګولې به راکولې درې درې شپې دوه دوه شپې به نشه پرته ومه. زما له به روټۍ نه راکوله دوه ورځې درې ورځې زنځیرونه راته خپو ته اچول مونځ او داسې نه پرېښودمه.
دا د یوې بلې افغان ښځې ژغ دی چې په کابل کې اوسي او په خپل کور کې د خپلوانو له تاوتریخوالي سره مخامخ سوي. په افغانستان کې په 2009 کال کې پارلمان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو قانون تصویب کړ. د دې قانون په 15 ماده کې 22 موارد د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي بلل سوي دي. د ښځو په بدو کې ورکول هغوی د خپلې خوښې له واده منې کول د هغوی وهل ټکول په کم عمر کې واده او یا په زوره په هغوی کار کول د تاوتریخوالي له دوه مواردو څخه دي. له سرغړوونکو کسانو سره د قانوني چلند خبره هم سوې ده. د دې قانون له مخې ښځې کولای سي د تاوتریخوالي قضیې محکمو ته یوسي خو ملګري ملتونه وایي چې ډېر کم وختونه عدالت پلی کیږي. دغه ادارې د دسمبر په 8 نیټه په خبره کړې راپور کې ویلي چې د 2013 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د راپور سوي پیښو یوازې نیمه قضیه په لومړۍ محکمه کې څېړل سوي او د ټولو قضیو یوازې 30% عاملین مجازات سوي دي. په دې راپور کې راغلي چې د تاوتریخوالي د عاملینو د معافیت ستونزه پراخه ده او له دې کبله چې ډېری وختونه عاملین نه مجازات کیږي ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. د شوزو سره د تاوتریخوالي عاملینو د نه مجازات کېدو څخه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم شکایت لري. د دې کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې دا ستونزه باید ژر تر ژره حل سي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره حقوقي چوکاټ شته او په لویه څارنوالۍ کې د تاوتریخوالي د مخنیوي څانګه شته. تر اوسه له دې ډېر لرې پاتې یو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوونکي مجازات سي او د مافیات فرهنګ له منځه لاړ سي او نړیواله ټولنه به پرته له شکه دا هر څه څاري او د وضعیت ارزولو لپاره به یو کمیسیون وګماري.
د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره دوی ته ځینې برخې ټاکل سوي دي. د بیلګې په توګه په پارلمان کې له 2500 چوکیو څخه 8 یې ښځو ته ځانګړې سوي دي چې د ټول پارلمان 20% کېږي. همداراز ولسمشر محمد اشرف غنی اعلان کړی چې د ټولو 14 ولایتونو لپاره به مرستیالي والیانې ټاکي. په دوی کې تر اوسه پورې 14 یې ګمارل سوي دي. ځینې میرمنې د وزیرانو په توګه هم کار کوي خو په نومبر میاشت کې ولسي جرګې دوه ښځینه کاندید وزیرانو ته د باور په رایه نه ورکولو سره حتی د هیواد لومړۍ میرمن رولا غنی هم حیرانه کړه. هغې د دسمبر په 8 نیټه ازادي راډیو ته په لیږلي ځانګړي پیغام کې وویل چې د دوو نوماند ښځو ردول هم یو ډول تاوتریخوالی دی.
قسمی که در این اواخر ما شاهد خشونت در مقابل دو وزیر زن
مون په دې رستیو کې د دوو خزینه وزیرانو پر وړاندې د تاوتریخوالی شاهدان وو چې ورته د اعتماد رای ورنکل شوې. د رای نه ورکولو دلیل مهم نه دی. هغوی د انتخابي دو حق درلود خو دا چې د ار یوې 9 او 53 رایې باطلې کړې د دوی حق یې سلب کړ.
هر کدام را باطل مبدل کردن حقشان را سلب نمودند.
په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ سوی دی. د ښوونې او روزنې د 1991 کال راپور ښیي چې ښوونځیو ته تلونکو 9.6 میلیونه زده کوونکو کې 3.6 میلیونه نجونې دي. خو د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې پر خپله ویب پاڼه لیکلي چې لا هم 3.5 میلیونه هغه کوچنیان له تعلیمه بې برخې دي چې عمرونه یې ښوونځي ته د تګ دي. د طالبانو د حکومت پر مهال په افغانستان کې ښځو ته د کار اجازه نه وه او ښوونځي یې پر مخ تړلي وو. اوس چې په قطر کې د دې ډلې سره د افغان حکومت د سولې خبرې پیل سوي، د بشري حقونو مدافعین وایي باید د افغان ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدي ازادي راډیو ته وویل په اساسي قانون کې ښځو ته د ورکړل سوي ونډې څخه باید سرغړونه ونه سي.
قانون اساسی افغانستان برای تمام ادبا نظر
به افغانستان اساسی قانون د 22 ماده پر اساس ټول افغانان د کار کولو او د هیواد په پرمختګ کې د وند اخیستلو برابر حق لري. زه فکر کوم چې اوس وخت را رسیدلی چې طالبان باید دا خبره ومني چې بشری حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه پر شاتګ نسی کولای او هغه کارونه چې نارینه او ښځې په افغانستان کې کوي د ټولنې د پرمختګ لپاره دي.
برای بهبود وضعیت مردم در افغانستان
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنیږدې درو میاشتو راهیسې په دوحه کې په روانو خبرو کې لا هم د ښځو پر موضوع ځانګړی بحث نه دی سوی. د حکومت په یوشت کسیزه مذاکره چې پلاوي کې څلور ښځې دي، خو طالبانو په خپل یوشت کسیز پلاوي کې یوه ښځه هم نه ده شامله کړې. د حقونو مدافعینو د حکومت په پلاوي کې د یوازې څلورو ښځو پر شاملولو انتقاد کړی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو
نن موږ د حکومت په مرکز ټیم کې څلور شتي لرو، خو دا کافي نه دی. د یو شتو کسانو په پلاوي کې څلور شتي کافي نه دی چې د هیواد نیمایي نفوس د ګټو استازیتوب وکړي. باید لس یا یوولس شتي وي.
نه یوازې د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې سته، بلکې اوس مهال پر ښځو زیاتېدونکو هدفي بریدونو هم د بشري حقونو فعالان اندېښمن کړي دي. اووه میاشتې مخکې په کابل کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یوه غړی او د هغې موټر چلونکی ووژل سول. همداراز د میدان وردګ پر ښاروالي ظریفه غفاري حملې وسوی چې هغه ورڅخه ژوندی وتلی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشر پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه فعالانو او چارواکو هدف ګرځول اندېښنې راپاروي.
The two employees of the Afghan Independent Human Rights Commission who were killed in June,
په جون میاشت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دوه کارکونکو حمله د یادولو وړ ده چې پکې یوه ښځه وه. د دوو حملو تاریخ ته په کتو ښکاري چې ځینې حملې طالبان کوي، خو په اره موده کې موږ نه پوهیږو. افغانستان اوس مهال په یو مهم پړاو کې دی او هر ډول زورواکي د خپلو مخالفینو له مخې لرې کولو په خاطر ښایي دا حملې کوي. وضعیت خطرناک دی.
It's a dangerous moment.
د بشری حقوقو په ځانګړې توګه د شوتو پر وړاندې تاوتریخوالی په 13 نومبر میاشت کې د جنیوا کانفرنس موضوع هم و. په دې غونډه کې له افغانستان سره مالی مرسته کوونکو یو شپېته هیوادونو او 15 نړیوالو ادارو ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د ښځو حقونه خوندي او هغوی ته د ژوند په هره برخه کې د کار زمینه برابره کړي. افغان چارواکي وایي دوی ژمن دي چې په جنیوا کانفرنس او نورو نړیوالو غونډو کې کړي ژمنې عملي کړي. د ښځو لپاره د ځانګړي وزارت مرستیالي سپوږمۍ وردګ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره ښه پلانونه لري.
زمينه مساعده کړو چې ښځې ته د میراث حق ورکړل شي، د ناوړه دودونو مخه ونیسو، د عامه پوهاوي د لیارې، د قوانینو د تطبیق د لیارې او د ښه نظارت د لیارې د قوانینو پر تطبیق باندې او د یو باسواد ټولنې منستر وړلو له طریقه او د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په واسطه وکړای شو چې د تاوتریخوالي کچه ټیټه کړو په هیواد کې.
د ملګرو ملتونو په وینا له نسلي، جنسیتي، ملیتي، نژادي، مذهبي او ژبنیز توپیر پرته د ژوند حق، له غلامۍ او ځپنې ازادي، د نظر او بیان ازادي، د کار او زده کړو حق د انساني حقونو مهمې برخې دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ سوي د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د مخنیوي کنوانسیون یا CEDAW له ټولو دولتونو غواړي چې د ښځو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د 1980 کال د اگست په 4مه نیټه د CEDAW سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خبرونو د خبریالې ملالې میوند په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د انعکاس راډیو او تلویزیون خبریاله ملالې میوند پرون سهار په جلال آباد ښار کې له خپل موټر چلوونکي سره هغه وخت وشل شوه چې په موټر کې کار ته روانه وه او وسله والو ډزې پرې وکړې. ګارډین رسپانې د ملالې میوند په اړه لیکلي دي چې د خبریالي او د ښځو د حقونو د دې مدافع د وشلو پیښه دا تاییدوي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد تشدد په زیاتېدو دی. د ورځپاڼې په باور له دې پیښې سره روان کال په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر 100 ته ورسید. د ګارډین په باور 15 کاله مخکې وسله والو د ملالې میوند مور چې هغه هم یو فعال و وشله. ملالې میوند د فبروري په میاشت کې ازادي راډیو ته په یو مرکه کې ویلي وو چې په ټولنه کې له سولې پرته ژوند نشي کېدای. ګارډین لیکي تیره میاشت ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو او همدارس د ټولو تلویزیون پخوانی خبریال یما سیاوش په کابل کې د بي چاودنې قرباني شو. ګارډین وړاندې څرګندوي افغان حکومت اروپایي ټولنه د جرمني سفارت او په کابل کې د بریتانیا سفیر پر خبریالانو او فعالانو بریدونه غندلې دي. د جرمني سفارت ویلي دي چې د بشر د حقوقو نړیواله ورځ په افغانستان کې د بي خبريالي له وشلو سره پیل شو او یو ناماده بریټ ټکان ورکونکي بلل دی. ګارډین لیکي نړیوالو مرستندویانو او حکومتونو اندیشنه څرګنده کړې ده که طالبان راتلونکي کال د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره بیا په یو ډول وخت ورسیږي په تیرو نشتې دوه لسیزو کې به د ښځو د حقوقو په برخه کې د شګو پرمختګونو مخه ونیول شي. بل خبرونې میل آنلاین لیکلی دی چې ملالې میوند 22 کلنه وه چې خپل موټر چلوونکي محمد طاهر سره هغه وخت وشل شو چې کار ته روانه وه. خبرونې لیکي چې ملالې میوند په ښکاره دا خبره کوله چې ښځې خبریالانې په افغان ټولنه کې تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. انډیپندنت رسپانې لیکي ملالې میوند د دې ترڅنګ چې د تلویزیون او راډیو د خبرونو وړاندې کوونکې وه یوه فعاله وه چې د افغان ښځو او ماشومانو د حقونو څخه دفاع کوله. ورسپانه پرته لدی چې په هلمند کې د اوسدي رډو د وژل شوی خبريال محمد الیاس تعینو مخلي وړاندې لیکي دی وی میاشتې په موده کې دوه افغان خبريالان وژل شول. انډیپندنت بیا د بيپوري خبريالانو د ټولنې په وینا لیکي چې افغانستان د خبريالانو لپاره یو تر ټولو خنړی هیواد دی.
اوس مې بهرنی مسله د امریکا دوی ستري جنگل وته کې د ایران او بوت تیر موال وته. راپورونه وایي چې امریکا غواړي ایران ته خبرداري ورکړي چې د خپل اټومي ساينس پو د وجل کېدو د غچ لپاره د حمله په فکر کې نه وي. تیر کال د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی له وجل کېدو وروسته ایران په عراق کې د امریکایي پوځیانو د اډې پر لوري توغندي وشتلی وو. اسمت سروان تفصیل لري.
دویستری امریکایی جنگی الوتو که پرون پنجشنبه ده خلیج ده سیمه ده درو عربی هیوادونو لجنگی الوتو که سره یوزای ده ایران ساحلی قلم راو تا نشدی والوتی. ده اسوشیتد پرس خبری آژانس ده راپور لمخی امریکایی چارواکو وویل ده دوغو استراتیجیکو بمغرزوون که الوتو که ده الوت هدف ایران تا ده احتمالی اقداماتو ده مخنوی پیغام او په منزنی ختیس که ده ثبات ساتلو لپاره ده امریکا پرشمنی تنگارو. د امریکا دوی بی 25 اچ سترافورتریس الوتکی د چهارشنبه په ورځ د دې ماموریت لپاره د امریکا د لویزیانا ایالت د هوایی ځواک له اډې والوته. د دغو الوتکو ماموریت ټول ټال 14 ساعته دوام وکړ. دغو الوتکو چې د سعودي عربستان او دوه نورو عربي هیوادونو جنگي الوتکې هم ورسره ملګري وي د ایران د اوبو قلمرو ته نږدې 2 ساعته په هوا کې تیر کړ. دا په څه کم یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې جنگي الوتکې د دې سیمې په فضا کې لیدل کیږي. امریکایي رسنیو درې اونۍ وړاندې ادعا کړې وه چې په سپینه ماڼۍ کې په یوه غونډه کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پکې ګډون درلود پر ایران د حمله پر احتمال خبرې وشوې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د دغو الوتکو دا تازه ماموریت د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخری زاده له وژل کېدو وروسته د ایران د پوځي اقداماتو د احتمال په اړه په امریکا کې د جدي اندیښنو شوډنه کوي. همداراز دا مانوره وروسته لدی کېږي چې په عراق کې د امریکا له لوري د ایران د سپایي پاسداران د قدس ځواک د قماندان قاسم سلیمانی تلین په رانژدې کېدو دی. راپورونه وایي چې امریکا د خپلو دغو دوو سترو الوتکو په اړه چې خورا درانه او قوي بمونه او اتمي وسلې وړلی شي په خلیج کې خپلو متحدانو ته خبر ورکړی و. تر دې څه موده وړاندې د امریکا الوتکو کې بیړۍ له درو جنگي بیړیو سره د مخکینی مهالویش خلاف په سیمه کې تر نامعلومې مودې پورې پاتې شوه او بیرته امریکایي اډې ته ستنه نه شوه.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی قاتل نیولی دی. داعش یا د اسلامي دولت سختریزې ډلې په ننګرهار کې د خبریالې او د ښځو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ژورنالیستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو بار بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. آیرلند وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو پرون د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په برازیل کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتېدو سره پر یو وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې به د دغه هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس پر وړاندې واکسین سي. او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نور بندیزونه ولګول. پورزګن کې د ازادي رادیو یو ویډیوي راپور د یو ماشوم ژوند بدل کړ. شریف الله شرافت راپور لري.
محیب الله به له کوره تر ښوونځي شاوخوا یو کیلومتر په خړپوړ وهل او په سینه بڅ کې دی. نوموړي نه یوازې دا چې ډیر کړاو غاله بلکې کله چې به تر ښوونځي رسیده لاسونه او جامې به یې ټولې د لارې په ګردونه او خاورو لړلې وي. خو د دې معلول کوچنی په ژوند کې ورسته له هغه بدلونونو راغله چې ازادي راډیو د پر ژوند د څه باندې دوه کاله مخکې یو ویډیو راپور خپور کړ. محیب الله چې په خبرو کولو کې یو څه ستونزه لري خو د ښوونځي او درس ویلو سره لیوالتیا زیاته ده او په ترینکوټ کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. د ده و څلوېښت کلن پلار نور محمد ازادي راډیو ته وویل زه یې دوه کاله مخکې په ډیر کړاو تر ښوونځي تلو خو اوس یې د تګ راتګ لپاره ډیرې اسانتیاوې رامنځته شوي دي.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته اوس دا بس کلان چې تاسې مونږ ته راته کړي دا مسلمانان مونږ سره کومه کړي دي اوس به د هغه ښوونځی ته دی په بس کلانو کې ښه وسازي. مونږ دغه مونږ په خوا د ده سره ډیر په تکلیف وو اوس ډیر وساسي وي چې دی دا بس کله کې ډیر کومه کونه را سره وسو څلور پنځه بس کله دي دغه د بس کلانې راکړله ا د جامع راته راکړلې نور داسې یو دوه غشته رالی راته یو مسلمانو ډیر د خورا د کور شان را ترا کړل.
هغه راپور چې د محیب الله پر ژوند د جوړ سوی وو نور محمد د خپل بیوزلی کې صفک شکی کړي وو او د خپل زوی د پالنې او درملنې په برخه کې د مرستي غوښتنه کړي وو. هغه غوښتنه چې مرستندوی بنسټونو او اشخاص ورته مثبت جواب وایي. د نور محمد په وینا د خلکو مرستې نه یوازې دا چې ښوونځي ته د معلول زوی د تاګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي بلکې هغه ته د خلکو پاملرنه زیاته کړي او په وړاندې د پخوا په مقایسه د نورو ماشومانو چلند هم بدل شوی دی.
په خو دا خلګو دا کښنیانو په پسخندونه په ولا خدای براوته بتلای نو سو چا به سات پر چیرو کښنیانو شونځي ته بتلی داله په پسې وساتې په چیروي او اوس خو شسم روانه شه دغه بسکل کې وساولاړ سي حالته شونځي ته خپل دغه کې بیرته راځي په بسکل کې.
د محیب الله سره په مرسته کې ډیره وانډه دا تا په نوم یو خیریه بنسټ اخیستي. د دې بنسټ مشر اتاولا شګیوالا صدر راډیو ته ویل کله چې ښوونځي ته د محیب الله پر سینه د سکېدو ویډیو راپور د ازادي راډیو پر صفه ولیدی نو د دې کوچنی سره د مرستي هوډ وکړ. محیب الله لمور څخه په پښو معلول زیږېدلې دي. که څه هم ډاکټران وایي چې د محیب الله د وجود غړي سلامت دي او قسمه درملنې وسی کېدای شي چې مالیات یې رقم سي خو پلار نور محمد وای د زوی درملنه په کابل کې د ډاکټرانو لتوان وتلی او ورته ویلې دي چې له هیواد بهارې د زوی درملنه کېدای سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه سړي مشهید. ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه ته تاسو ته هرکلی او خرغلاست وایم. د خبرونه وګمې جبارخیل جوړ کړي او ز اکرام الله اکرام وړاندې کوم. د دې ونې د خبرونه موضوع مو د میندو لپاره د زیګون نه پاس روغتي اړین ټکی دی. که په پام کې ونیول شي د مور روغتیا ته zarar رسولی شي. یو شمیر میندې د زیګون نه پاس ځان ته پاملرنه نه کوي او دا موضوع اړین نه بولي. د زیګون نه پاس باید میندې کومي روغتي توسې په پام کې ونیسي چې په راتلونکي کې لاملا د احتمالي جانبي عوارضونه خپل روغتیا په امان کې وساتي.
دوی همیشه باید ډیر مقوي خواړه وخوري. دغه خواړه چې دوی وجود تقویه کوي،
هغه کوم جانبي عوارض دي چې د زیګون نه پاس د کورنیو د بې پروايي لاملا ایوی مور ته پیدا کېدلی شي.
اولین مشکلات چې پاس له ولاته مور ته پیدا کیږي په اول قدم کې اماغه انتانات یا میکروبونه دي.
د زیګون نه پاس څو ورځې ډیر یاړي نه دي چې باید یو مور مناسب خوراک وکړي او د درنو کارونو نه ځان وساتي.
د میندو استراحت اول خاطر څلوېخت ورځې پورې حتمی ده.
موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو چې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. خو د خبرونه په فایل کې په دی اړه راپور اورو چې دی وی مور په غاک پیلېږي.
کله چې ما ولادت وکړ ورسته له ولادت نه زه په هیڅ شي نه پوهېدم. ما پرهیز نه کاوه، لیټه شیان مې نه خوړل. ما ویل دا چې دی لم غوړی بوی به را باندې بد لګید او هم چنان چون یوازې وم ترانه کارونه مې کول. یا خو بو کې مې لاس واه او پرهیز مې نه کاوه ترشي وتوندی. یا خو بو دا شیان به مې خوړل نو نه پوهېدم. خو از ما والباری و او بل ما تجربه ندلوده. ما ویل زن و ضرر نکی. خو متاسفانه اوس را تا زینی مشکلات پیدا سوی چی ملا می درد که خوندزی زینی وقت دیر کم.
دا نوید و چې د خپل ترخی تجربه را ته ووي. د هغې په خبره هغې ته چا د زیګون نه پاس د احتیاطي اړینو ټکو په اړه نه وویلي. نو ځکه یې د زیګون نه پاس مهم روغتیایي ټکي په پام کې نه دي نیولي چې له کبله یې اوس له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. خو خوشبو بیا بله مور ده چې له مجبورۍ نه ده توانېدلې تر څو د زیګون